یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د لیسات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوری السلام علیکم وړاندې به واورئ چې د کانګرس یو شمېر غړیو هڅې پیل کړي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک لرې کړي د جمهور رئیس ټرمپ د واک تر دوو اونیو لږه موده پاتې ده تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو د افغانستان په اړه هم ګڼ مطالب لرو خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اطمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې سرحدي ځواکونه او شپږ وسلوال طالبان په جګړه کې وژل شوي او د روغتیا د نړیوال سازمان یو مشر وایي هغو هیوادونو ته چې خلک یې بېوزلې دي د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت کې پیل شي بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اطمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړي د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاړه کې چې نن خبره شو ویلي په دې کتنه کې چې تیر ماښام د ویډیو کانفرنس لرې ترسره شوه په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست سفیر هم حاضر وو او د سولې د بهیر د ورستیو پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث پکې وشو په خبر پانه کې راغلی دی چې اطمر او خلیلزاد د سولې د روان بهیر د بریا لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو له دوهمې مرحلې څخه د نړیوالو د ملاتړ پر زیاتې دوهم بحث وکړ د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې تنه سرحدي ځواکونه او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي د کندوز والي عبدالستار میرزا کوال نن جمعه د مرغومې په نونسمه نیټه ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د شمسکول په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر پوځي قرارګاه برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال طالبان ووژل شول
د جګړې په نتیجه کې دښمن ته زیات تلفات اوښتي د شپږو نه تر نو پورې شهیدان لري همدومره زخمیان موږ متاسفانه شهید لرو او دا شهیدان تعداد تر دریو کسو او دوه زخمیان لرو جګړه په یوه نیمه بجه پای ته رسېدلې ده کومکي کې ته رسېدلې دي او بیز کې اوس جابجای دي
په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی بیا وایي چې په دې برید کې 15 تنه سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي د امام صاحب ولسوالۍ د چلکپا په سیمه کې د طالبانو په دې برید کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسۍ په تور د یو شمیر چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري ښودلې د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه خو د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه اژانس د هندستان ټایمز راسپانې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لس غړي په کابل کې ونیول شول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل شول د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چون ینګ پرون پنجشنبې په یوه خبرې غونډه کې د هندستان ټایمز راسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات نه لري لازادی رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د یو شمیر کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې جو بایدن به د امریکا نوی ولسمشر وي ښاغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري پر شلمه لوړه وکړي او زیاته یې کړه چې اوس د ده تمرکز د نظم په راوستو او په منظم ډول د قدرت د انتقال پر یقیني کولو دی دا د ټرمپ په خواني دریس کې ښکاره بدلون ښیي ټرمپ له دې مخکې ټینګار کوي چې د ولسمشر انتخابات د ګټلي او د اسنادو له وړاندې کولو پرته ادعا کوله چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یو مشروي هغه هیوادونو ته چې خلک به وزلی دي د کورونا ضد واکسین رسول بروانه میاشت پیل شي. د دې سازمان د خوندیتوب او واکسیناسیون د برخې مشر کیټ او براین دا اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ سره خپرېږي لومړی په اروپا کې وموندل شو او وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم خپور شو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8 میلیونو ته رسیدلی او په دې وایرس د مړو شمیر له 1,890,000 زیات دی. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې یو جګپړی چارواکی وایي دی ډاډه نه دی چې په توکیو کې د اولمپیک ځنډېدلې لوبې به په شپږو میاشتو کې ترسره شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشرتابه شورا غړي کاناډایي ریچارډ پاونډ ویلې په شپږو میاشتو کې د دې لوبو د ترسره کېدو په اړه ډاډه نه دی ځکه کورونا وایرس د سرایت په حال کې دی. ښاغلی پاونډ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د جاپان صدراعظم یوشیهیدی سوگا پرون پنجشنبه د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په توکیو او شاوخوا سیمو کې بیړنی حالت اعلان کړ. د اولمپیک لوبې په 2020 کال کې په پام کې وي خو په جاپان او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډېدې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتو له شپږنیوي په ټوله افغانستان کې اوري. د ولسمشر ترامپ لواکه د لری کېدو یا استهزاء په اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په پکتیا کې د سلګونو محلي پولیسو چې تشکیلات یې لغوه شوي دي معاشونه ځنډیدلي.
هغه کسان چې د هغوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې شوي وو هغه ټول اجرا کیږي.
په کونړ کې د ښځو د امن کورونه نشته او یو شمېر میرمنو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي.
څخر می وایي خواخ می وایي دا میړه مې په خپل وایي نو زما بیخي نور جون نه تیریږي.
روختیا د ژوند شمنې پروګرام کې د کورونا وبا پر مهال د سپورت پر اهمیت بحث لرو. په داسې حال کې چې د ترامپ د ولسمشۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی له مرستیال ولسمشر او د کابینې له غړیو غوښتي چې د هغه صلاحیت پر حساس چې د هغه صلاحیت پر اساس چې د امریکا اساسي قانون ورکړی ترامپ له واکه ګوښه کړي او ګنې دوی به هڅه وکړي چې ولسمشر استهزاء کړي. خو ترامپ په یو خبره کړې ویډیو کې د پخلاینې ژغ کړی دی. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهم ځل استهزاء او له واکه د فوري لری کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ترامپ پرون مازیګر یو ویډیو د ټویټر له لارې خبره کړه او په هغه کې بیل دي چې د جو بایدن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په شلمه کار پیل کړي. یو ورځ وروسته لدی چې د ترامپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالې کار واخیست. د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنځشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې ماده په استناد د ولسمشر ترامپ د لری کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وسلواله بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل چې د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي شای کانګرس استهزاء پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلی خو په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې ماده په تطبیقولو ډونالد ترامپ له واکه لري کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی. خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ترامپ خبره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په شلمه نیټه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېیمې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ټرمپ ویلي چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر نورو وسلوالو ته مرجوب لا اوښتی ده، خو طالبان بیا دا ادعاوې ردوي. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې چې په ژوندۍ بڼه راسره دی، مهرباني وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت نن ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په شلو ولایتونو کې دوی ګڼ عملیات ترسره کړي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر طالب وسلوالو ته او همدارس نورو ترهګرو یا نورو وسلوالو ډلو ته مرګ ژوبل اړولې. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې په شلو ولایتونو کې ترسره شوي دي، چې په دې ولایتونو کې ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، تخار، بدخشان، کندوز، هلمند، کندهار، دا هغه ولایتونه دي چې په دې ولایتونو کې دوی عملیات ترسره کړي او د عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر درنیمس پکې وسلې ورسره لسګونه حلقه ماینونه هم دوی کشف کړي دي. خو د ټولو ادعاو ته بیا د طالبانو ویان چې ذی الله مجاهد ته وایي چې یعنی دغه ادعاوې رد کړي دي او وایي چې دوی دومره شمېر چې دوی په دومره شمېر باندې تلفات یا دومره شمېر باندې دوی هغه مرغوب لا نه دی وخته.
مننه. د افغانستان و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ختیځ، شمال ختیځ او جنوب لویدیځ حوزې کې عملیات ترسره کړي دي او طالبانو ته مرشوب لاړولې ده. د امنیت په اړه یو بل مطلب راخلو. په پکتیا کې د سلګونو سیمه ایزو پولیسو چې تشکیلات یې لغوه شوي دي معاشونه له تیرو څو میاشتو راهیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي او که یې شغ ونه اورېدل شي په ډله ییز ډول به د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د امنیت قمندانۍ دروازې وتړي. نور حال زموږ د همکار پورا پور کې.
په پکتیا کې یو شمېر هغه پولیس چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له کلونو راهیسې دندې ترسره کړي وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې یې معاشونه ورک دي. د دوی له منځه د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ د منتظره قطع سر ګروپ حمیدالله ځواکمن ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په نظامي دنده مصروف دی، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې یې معاش نه دی ترلاسه کړی.
موږ سره شلوار کېږي، موشونه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي عسکر مجبوره دی چې نظامیان سرتیري د دولت نزله تور شي، دولت خوشې کړي. ځکه ورسره شلوار کېږي، په مینو خېږي، وظیفې کوي، پیرې کوي، دښمن ته سیناب مرمۍ ته نیولې دی.
ښاغلی ځواکمن وایي د پکتیا امنیه قومندانۍ د مشاتو کارونه نن او سبا ته ځنډوي او په همدې پلمه یې یو شمېر داسې پولیس هم له سیستم ایستلي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په نظامي لیکو کې دندې ترسره کوي. شیرک د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې یولس کاله دنده ترسره کړې، خو وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د معاش درک ورک دی.
یولس کاله وظیفه مو کړې ده، د شپږ میاشت کېږي مو ماشونه ورک دي، هیڅ څوک مو غم نه کوي، به فال د وظیفې یو اوس دغه د ثابته نه اوسو په پیرې کې.
کمال بیا د اریوب ځای ولسوالۍ د ډاک په نوم د پوستې سر ګروپ دی. دی وایي په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، خو په میاشتو میاشتو د ده او یو شمېر سرتیرو د معاشاتو او امتیازاتو درک نشته. دوی وایي که چارواکي په لنډ وخت کې ستونزه حل نه کړي، په ډله ییز ډول به دندې پرېږدي او د امنیه قومندانۍ د دروازې مخې ته به خپل غږ پورته کړي. د پکتیا سرپرست امنیا قومندان لطف الله کامران ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشاتو د نو ورکړې ځند د اداري او تخنیکی چارو د مراحل تر سره کیدل بولی. د وی هیڅ سرتیری به له مشاتو پاتې نشي او له سیستم پاتې سرتیری به هم لومړی په سیستم کې ثبت او بیا له امتیازاتو برخمن شي.
کومه نیمګړتیا هغه د سیستم نه قبلوي، هغه دغه پروسه چې دوی په ساحه کې و چې تا ګوراته کې کول تر دغه وخت پورې هغه پروسه ختمه سوله، نو دوی سیستم ته پورته نه سو. هغه کسان چې د هغوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې شوي وو هغه ټول اجرا کیږي.
د پکتیا د امنیت قومندانۍ د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 1500 سیمه ییز پولیس په دندو بوخت وو چې د محلي سیمه ییز اردو او ملي پولیسو لیکو ته د انتقال چارې روانې دي او په 2018 میلادي کال کې به د سیمه ییز اردو تر نوم لاندې د دفاع وزارت په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کوي.
د پکتیا د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات لغوه شوې دي. په دغه ولایت کې تقریبا 1500 سیمه ییز پولیسو او چارواکي وایي چې د دغو پولیسو یو شمېر به پوز ته جذب کړي، خو د دغو پولیسو سلګونه کسان دا شکایت لري چې له څو میاشتو راهیسې د دوی پخواني ځنډیدلې معاشونه نه دي ورکړل شوي. امنیت قومندانې ژمنه کوي چې دا معاشونه به ورکړي، خو کله دا به بیا معلومه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 100.15 نیولې شي. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شي. په ازادي رادیو .com کې چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، تاسو د هغو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي رادیو لاري خبرې شي. همدارس د هغو خبرونو متن هلته تاسو وسلی شئ چې د ازادي رادیو لاري خبرې شي، او کوم مرکې چې ازادي رادیو خبروي دا هلته بیا هم تاسو اوریدلی شئ. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې. په کونړ کې شزینه فعالانی او د شزو د چارو ریاست وایي د امن کور نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره چې کومه شزه د کورنۍ زور زیاتی له امله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
څخر می وایي، خواخ می وایي، دا میړه می پخپل وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلې شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پې داسې ظلم او زیاتېږه. سخر مې وایي، خواښې مې وایي، دا میړه مې پخپله وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي، بیخي زه نور رقید شوی ما.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړل شوی، خو د هغه په خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې، خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځل خو چې راغلم، یو ورځ راندې شلو ورځو بزوی سار کلی وو، یو ځل هغه راغلم بې چې درې دوه میاشتې مې د زوی وشله، بې ران بې ایسار کوم، بې دا لس کرت نه بم زما ډېره شوي. چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه تخلاص شم، او چې بې تخلاصون نه کېږي او دغه نه کېږي. څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې چپلې یو قشان عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کېدونکی زور زیاتی همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کابله شکایت نشي کولی.
خو له هغې په ځای د دې چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونو ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي. ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغوی ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجي شوي استئ.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ د پاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانی او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
کریسچن ساینس مانیټور رسپانې په خپله تازه ګڼه کې دا پوښتنه کړې، ناټو د افغانستان له شل کلنې جګړې څه زده کړي؟ په دې مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له لومړیو مهمو کارونو څخه به یو داوي چې د افغانستان په مسله کې د پرمختګ د لارې لټه وکړي تر څو د ناټو د ماموریت لپاره د لارې یو پراخه نقشه مشخصه شي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی دی چې نور د طالبانو ډله او د القاعده شبکه د امریکا د امنیتي ګواښونو د لس په سر کې ځای نه لري، او ناټو هم پرې باور ده چې تر دې ستر ګواښونه شته چې د همدې لپاره تر 2030 کال پورې د خپل ستراتیژۍ په نوي راپور کې یوازې شپږ ځای د افغانستان نوم یاد کړی دی. ناټو به راتلونکې میاشتې یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې پر خپل پوځي حضور خبرې وکړي چې د ماموریت ته دوام ورکړي که یې پای ته ورسوي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ ویلي دي چې هر راز پریکړه به سخت وي او خطرونه به هم ورسره ملوي. ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل ستونزې شته، یو ډول مبهم حالت دی، خو پرته له څه شکه چې د افغانستان د لانجې د سولیز حل لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د کریسچن ساینس مانیټور په باور د افغانستان جګړه داسې ماموریت دی چې یو وخت د ناټو بریا او ناکامي ورسره تړلې تصور کېده، او د دې جګړې په لومړیو کې چې ناټو پکې داخله شوه له سړې جګړې وروسته دې ماموریت ته ځینو د ناټو د بیا راژوندي کېدو په سترګه کتل. ورسپانه بیا لیکي اوس چې ناټو د راتلونکي لسیز لپاره ځان چمتو کوي، لا هغو تجربو چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د هغو په مرسته به د شته ګواښونو مخه نیسي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې پر خبریالانو د بریدونو مسله راخیستې ده، او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې په جدي ډول د دې بریدونو مخنیوی وکړي. په دې لیکنه کې په 2021 کال کې په غور کې د غور ژغ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده، او افغانستان د رسنیو لپاره د نړۍ یو خونړی هیواد بللی دی. ایماق تیرونی د جمعې په ورځ وشل شو، او دی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په ګډون پنځم خبریال دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وشل شو. د بی پولي خبريالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په وینا لیکلي دي چې د څلورو خبريالانو د وشلو د قضیې په ارتباط د طالبانو د ډلې اته تننې ولیدي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرې کړې اعلامیې کې په افغانستان کې د خبريالانو مدني فعالانو او دینی عالمانو په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د عبیده کاروان په نوم یو خاصه قطعه جوړه کړې ده چې د دې په وسیله هدفي وژنې ترسره کوي. بی پولی خبریالان وای په افغانستان کې په روسیو کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او شخړې وروسته تر دې زیات شوې دي چې داسې ګمان کېده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو له پیلېدو سره دا ډول بریدونه کم شي. د دې ټولنې په وینا په تیرو نږدې دوو کلونو کې پر نږدې سل سیاسي فعالانو د 500 خبریالانو په ګډون په افغانستان کې بریدونه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
مله د دې راتلو خدای مننه ده چې موږ په بایټګس کې واره به خترین کا وته دې دې چې موږ سره موږ هغه څوک واره از موږ سره کاری وکړي مالاري عمره. السلام علیکم، زه د پرات خزان وم ا دې ځانه دا دلته دا کوم رښتې وڅې دا یا چاله دې پر کوربن سرشي دا څه سامانو علا تمن دې وڅل ورکا ته ورکی دا خوړ غریب ما په خدای قسم دې چې په پینځه کې د سامان دوه تور کوي اڅو چې نه ورکی بس دا غریب غولبه غیر پرېښول بس ختمان باندې ودل دې دې وڅل ورکا ته ورکی دا څه سر پټ کړی دې انا وروره دې چې غریب کې څه کلا ولاکی یا نه صدقه خیرا صدقه دې چې ته دغه مرسته خو ټول ملوانه دې یاره دغه مې شي. بس سلام علیکم ماته غمات من خوښ
محمد کریم پښتون یم هلمند ولایت مرزی ولسوالۍ نه پر د کورونا وایرس په اړه ډېر خوشاله یم الله دولت غواړو چې مرستې د کورونا وایرس په اړه د افغان ولس ته وایشي خدای په امان
عبدالله بیان د بادغیس ولایت د سیدونکو اصلي پلان کورات شوري صدا کوي وروره د ترانسپورټ وزارت دا درخواست دی خواهش مې دا دی د بادغیس د زراعت سوداتر برزین پورې دا سړک ډېر اندازه خوښوي دي او اندازه خامه دی دغه د ترانسپورټ کریه ډېره ده چې هغه وخت دا ټول سړک خامه وي هم دغه کریه وي او بل هم چې دا ټول الوته ګران وي دغه کریه وي دریم ستونزه همدا ده چې په هغه مالدون د خلکو اقتصاد خراب هم دی دغه کریه وي اوس خو نو هغه کریه د سړک تر ډېره پخ شوی دی ډېر ارزانه شوی دی او د خلکو اقتصاد ډېر زربه خوړلی ده دغه کریه ده نو په دغه خو باید یو سر وګرځي نو زما دا درخواست دی د ترانسپورټ چې دغه ستونزې ته رسېدلی وي او بیا ارزوي سلام ته وکړم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د امریکا د متحده ایالاتونو جی پی مورګن بانک وایي ډیجیټل پیسې بیټ کوین د سرو زرو اهمیت موندلی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که بیټ کوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته شي شای پیر او پلورې تر 1,60,000 ډالر پورې وشي. بیټ کوین یو غیر متمرکز مجازي پیسه ده او هیڅ هیواد د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. د دې راپور نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سیشن به پورز ویل چې ډیجیټالي پیسې بیټ کوین د وندو په بازار کې لسرو زرو سره سیالي تل وړسوي او کدا مجازي پیسې د خوندې پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شای یو لکوش پر 40,000 ډالر ته پیر او پلور ورسي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټس خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیټ کوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیټ کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا زکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواکه د باندې ده او دا هغه څه دي چې خلکو ته واکور کوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته لشکای وستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورکشي او بیا خپل بیټ کوین ته لاسرسي نه لري او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنې ولشوي او شکنجه شوي چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکن ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغیر پکې راولي.
It's very hard to, it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستو یو څو میاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیټکوین د ګټې کچل وړسوي. پنګوال بیټکوین ته د انفلاسیون یا بایو د وړېدو په صورت کې د خوندې پنګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبې په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه د وندو په بازار کې د یو بیټکوین بیا تر 14,000 ډالر ورسېده. بیټکوین مجازي پیسې لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه او په 2009 کال کې په عملی توګه یو سافټویر جوړ شو.
دیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د کرکټ لډګر د بیگ باش لوب پترس کی دغه شیبه د ادلیټ سټرایکر او ملبورن ترمنس لوب روانه ده. په ملبورن لوبډل کې افغان لوبغړی نور احمد لکنواندو لکنوال لوبیشي او د تروسه پورې یو اوور کړی دی او ډیر منډې اور کړی دی یعنی په یو اوور کې 14 منډې. او په د بل لوبډل کې ملبورن کې د افغانستان لوبغړی راشد خان لوبیشي. د ادلیټ لوبډل تروسه پورې په 15 اوورونو کې 25 منډې جوړې کړې دي او لوب روانه ده. او د کرکټ لډګر په نړیواله کچه یو بل خبردار شي د نن د استرالیا او هند لوبډلو ترمن د ټیسټ میچ دوهمه د استرالیا په لومړی پانه کې 338 منډي وکړي، په جواب کې هند 69 منډي جوړې کړې دي او 12 لوبغاړي سوځېدلې دي. البته د استرالیا لوبغاړي سمیت چې په تیرو دوو ټیسټ میچونو کې له هند سره شنو لوبېدلې، نن تر 100 منډو ډېرې منډي وکړې او رن اوټ. دولس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.